افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا آزادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. بلی وسات خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبرو واورئ چې پاکستان، امریکا، روسیه او چین په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. پایل خبرونه کېږي. زلمی خلیلزاد وای د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغانی مذاکرې سمدلاسه پیل سي. په ننګرهار کې نن په یوه چاودنه کې یو پولیس وژل سوی. په جبل طارق کې پولیس وای د ایران د تیلو لیږدونکي کښتۍ نیول سوی څلور عمله په ضمانت خوشي سوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. زلمی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پر دې موضوع یې پرون په پیکین کې د چین، روسیې او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې بحث وکړ. زلمی خلیلزاد لیکلي چې د حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ مذاکرې باید د سولې یو چوکاټ او د راتلونکي لپاره سی ټول شموله سیاسي تر هوراندې کړی چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي په دې غونډه کې موافقه وسوه چې د بین الافغاني مذاکرو له پیل سره سم دي یو جامع او دائمي اوربان پیل سي. زلمی خلیلزاد تیره سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وم پړاو خبري پای ته ورسولې. په دغو مذاکرو کې هم د سولې پر یوه موافقه د سلا کېدو پر لارو چارو بحث وسو. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ له حکومت څخه غوښتنه وکړه په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کومانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وژنې تورن کړل. دغه حمله د دوشنبې او سه شنبې ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک سوې وه. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفزي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په هغو عملیاتو کې وسلولو طالبانو ته هم زیان اوښتی وو.
همغه پیښه کې د وسوال طالبانو ځینې کسان او مهماتو د دیو وسیت هم له منځه وړل شوي ول. همغه پیښې په تړاو ځینې تورن کسان هم نیول شوي ول چې هغه پیښې له هغه د دې پیښې جزئیاتو له هغه څخه پوښتل کېږي. نو انشاءالله به د ولایتي ادارې لخوا یو هیئت هم ټاکل شوی دی چې دغه هیئت به کوم معلومات راټولوي دغه پرېکړه به وروسته له رسنیو سره شریکې کړو.
د شغلی شریفزی په وینا تر دې مخکې طالب جنگیالیو له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کړې او د دې روغتون له شاوخوا څخه یې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې د روان میلادي کال له پیله په هیواد کې وو او یا روغتیایي کارکوونکي یا وژل سوي یا ټپیان سوي یا هم برمته سوي دي. حال دا چې په 2013 میلادي کال کې دغه شمېر شپږ اویا وو. د بادغیس په مرکز قلینو کې لسګونو کسانو په یوه لاریون کې د والي د لرې کېدو غوښتنه وکړه. لاریون والو چې د ولایت د ودانۍ مخې ته راټول سوي وو پر والي د ادارې فساد تور ولګاوه. دوی ادعا وکړه چې د کمزوري ادارې له کبله د بادغیس په بېلابېلو برخو کې ناامني زیاته سوې ده. خو د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي پرون ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لاریون والو ادعا رد کړې.
دی مطلق په کوم ځای راډوم دی او ته دې وصل کې نور مسائل دي، نور سیاسي غوښتنې یا مثلا چاپی نفادي غوښتنې یا مثلا طریقوي غوښتنې دي. د هغې په خاطر دغه شان د بانې کې مثلا د هغې په خاطر باندې دی خپل دغه جوړ کړی.
دا اعتراضونه په داسل کې سوي چې په تیرو میاشتو کې طالبانو د بادغیس ولایت پر بېلابېلو سیمو په ځانګړي ډول بالامرغاب، قادس، جوند او اب کمري ولسوالیو حملې زیاتې کړې دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار په یوه چاودنه کې یو پولیس وژل سوی دی. ولایتي چارواکي وایي چې چاودنه نن سهار په جلال آباد کې د کابل اډې ته څیرمه د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماین له کابله سوی ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوژاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې یو پولیس وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت تراوسه چا نه دی منلی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په جبل طارق کې پولیس وایي د ایران د تیلو لیږدونکي کښتۍ نیول سوي څلور عمله په ضمانت خوشي سوه. شک کېږي چې دغې ضبط سوي کښتۍ د ایران تیل د اروپایي ټولنې د بندیزونو برخلاف سوریې ته لیږدول. د تیلو لیږدونکي کښتۍ 28 عمله لیږدوله چې تر ډېره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان وو. دغه کښتۍ جولای پر څلورمه په جبل طارق کې چې برېټانیا یې کنټرولوي ضبط کړی سوه. د جبل طارق پولیس وایي د کښتۍ څلور عمله تر نامشخصو شرایطو لاندې خوشي کړی سوي او د دوی پر ضد کوم تور نه دی درج سوی. د پولیسو په خبره په دې اړه څېړنې لا هم روانې دي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله وایي د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د ده له ډلې سره تماسونه پرانیزي. دا په اصل کې ده چې امریکا د حزب الله پر رهبرانو تازه بندیزونه لګولي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. نصر الله د جزئیاتو له ورکولو پرته د حزب الله له المنار ټلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په لبنان کې د منځګړولو لارې له حزب الله سره د تماسونو چینلونه پرانیزي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په همدې مرکه کې وویل که د واشنګټن او تهران ترمنځ جګړه ونښته د امریکا متحد هیواد اسرائیل به بېطرفه ونه ګڼل سي، بلکې شاید ایران لخوا ورباندې حمله وسي. حسن نصرالله وویل چې ایران دا توان لري څو اسرائیل په سختۍ او قوت سره بمباري کړي. نصر الله په خپل مرکه کې زیاته کړه کله چې امریکایان پوسی چې دا جګړه د اسرائیل د لمنځتلو سبب کیږي شای لسر ور باندې غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حسن نصر الله د څرګندونو په اړه سم د لاس حکومت تبصره نه ده کړې. مخکې تر دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگتن ته سفر وکړي، دې هیواد له امریکا، روسیې او چین سره یو ځای په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا، پاکستان، روسیه او چین حکومتونو په ګډه له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې په خاطر مستقیمه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې امریکا، روسیه او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی سي. پاکستان د امریکا، روسیه او چین ترڅنګ له طالبانو دا غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل سوې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د رواني جولای میاشتې په 22مه نیټه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې وبینی. د دوی د خبرو په ایجنډا کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم پر ضد د مبارزې موضوع هم یاده سوې ده. امریکا او افغانستان په دوامداره توګه پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورکوي او په نتیجه کې امریکا له پاکستان سره میلیاردونه ډالر نظامي او مالی مرستې قطع کړي دي. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تورونه ردوي. د جمعې په ورځ د امریکا استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. زلمی خلیلزاد وروسته له هغه چې په دوحه کې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې د جولای میاشتې په 9مه پای ته ورسولې، د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. د چین په پلازمینه پیکین کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دریم پړاو سلام مشورو په دې غونډه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترڅنګ د چین، روسیه او پاکستان استازو هم ګډون کړی وو. دا غونډه د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د واشنگټن تن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې او توافق ترلاسه سي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس وایي د هیواد هدف یې دا دی چې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، نه دا چې له دغه هیواد خپل ځواکونه وباسي. د ازادي رادیو سره د پنجشنبې په ورځ په خبرو کې داسې وویل:
لومړی غواړم دا روښانه کړم چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یوې هوکړې ته رسېدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د روانې اوږدې جګړې ختمول دي، نه د وتلو یوې هوکړې ته رسېدل، بلکې د سولې یوې داسې هوکړې ته رسېدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي.
د ویل چې امریکا به یوازې د طالبانو پر خبرو او ژمنو تکیه نه کوي او طالبان باید خپلې ژمنې افغانانو ته عملي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي و چې یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره له طالبانو سره تړون نه غواړي، بلکې د سولې یو تړون غواړي. د ویل هیواد یې له افغانستان سره اوږدمهالې اړیکې او شراکت غواړي. دا خبره ښاغلي خلیلزاد په واشنگټن کې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په یوه کنفرانس کې په یوه ثبت شوي ویډیو کې وکړه.
دا سیازادی رادیو تا غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار لس بجې او لس دقیقې سوې. رحمت الله افغان به راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه خپاره کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. دنیا ورځپاڼې لیکلي د چین، روسیې او پاکستان له استازو سره د خلیلزاد ګډې ناسته کې د بین الافغاني خبرو په پیل او دغه راز په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو هوکړه سوې. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې پوښتنه سوې چې آیا د سولې په وړاندې خنډونه به له منځه ولاړ سي؟ وړاندې په سر مقاله کې راغلي د قطر وروستۍ بین الافغاني ناستې او د ناستې له جریانه د ځینو ګډونوالو څرګندونو ته په کتو داسې معلومیږي چې طالبان په ډیموکراتیک بهیر کې د واک ویش ته چمتو نه دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي طالبان له امریکا سره د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر توافق ته رسېدلي دي. په مطلب کې یادونه سوې چې طالبان غواړي د امنیت شورا 15 دائمي غړي، اروپایي ټولنه، د اسلامي همکاروي سازمان او جاپان د ضمانت کوونکو رول ولوبوي. د همدې ورځپاڼې د سل مقالې عنوان دی بې مشره ولس به همدغسې په ویرونو کې ډوبوي. وړاندې په سل مقاله کې راغلي د قطر په بین الافغاني ناسته کې پر عامه تاسیساتو د حملو او عامو خلکو ته د مرژوبلې د مخنیوي په باب پرېکړه سوې وه. د سل مقالې د لیکوال په باور نه یوازې دغه پرېکړه عملي نه سوه، بلکې د جګړې ښکېل خواوو په عامه تاسیساتو حملو ته زور ورکړی چې ورسره ملکي مرژوبله هم زیاته سوې ده. په سر مقاله کې داخلي اصلي ستونزه دا ده چې هیڅ داسې مرجع نشته چې د اصولو او قوانینو پابندوي او د ولس د ژوند او عزت خبره ورسره وسي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د سولې لپاره لا راغلي فرصت ته باید ګټه پورته کړای سي. په سر مقاله کې راغلي په قطر کې بین الافغاني ناسته او په هغه کې د تاوتریخوالي پر کمولو توافق او همداشان په چین کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه هغه خوځښتونه دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ښه فرصتونه رامنځته کړي دي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د جګړې ښکېلې خواوې، د نړۍ قدرتونه او په سیمه کې نور قدرتونه باید د افغان سولې لپاره خپلې هلې ځلې چټکې کړي څو افغانستان کې ثبات ټینګ سي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه چپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خبريږي. خو تر پروګرام مخکې اوري چې په پکتیکا کې د کرکټ سیالي لڅبندې وي مشتې وروسته پرون پای ته رسیدلې. دغه سیالي د ولایت د ځینو ځوانانو لخوا پیل سبب تفصیل د آزادي رادیو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر په راپور
په پکتیکا ولایت کې د ځینو ځوانانو له لورې پر لار اچول سوی د کرکټ سیالۍ له تیرې یوې نیمې میاشتې دوام څخه وروسته د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. په دغه سیالۍ کې د یاد ولایت شلو لوبډلو برخه اخیستې وه. عمبر بابا او صدیقي لوبډلو پایلوبې ته لاره موندلې وه، خو صدیقي لوبډلې دغه سیالۍ پر خپل نوم کړه. ګټونکي لوبډلې ته یو فیلډر موټر او سیالۍ ډلې ته یې 20,000 افغانۍ نقدې جایزې ورکړل سوې. د دغې سیالۍ ترتیبونکی سیف الله حکمل وایي خوشحاله یو دغه سیالۍ په سولهیزه فضا کې پای ته ورسېده.
ډېر خوشحاله یو چې نن دغه ټورنمنټ پکتیکا چیلنج کپ په نامه باندې پای ته ورسېده. د آرام په فضا کې، د امن په فضا کې، د سولې په فضا کې پای ته ورسېده. د ټورنمنټ هغه دا و چې پکتیکاوالو ځوانانو ته کار وکړو تر څو پکتیکاوال ځوانان مخکې کرکټ برخه کې راشي.
د عمبر بابا کرکټ ټیم لوبډل مشر شیر علي بیا وایي که څه هم چې سیالۍ یې بایللې ده، خو بیا هم خوښ دي چې په دغه ټورنمنټ کې د ښو لوبغاړو انتخاب وکړ.
د ټورنمنټ کې ډېر ښه لوبغاړي راووتلو، ډېر ښه چاند لوبغاړي دی ولایتي ټیم لپاره موږ سلیکټ کړو. ان شاء الله موږ کوشش کوو چې موږ دا ټورنمنټونه جوړ کړو.
د میرخان زدران په نوم یو ځوان هم له دغه سیالۍ څخه خوښ دی او وایي موږ له ځوانانو مننه کوو چې دغه ټورنمنټ یې پر لار اچولی دی.
ټورنمنټ ډېر ښه مراسم نیولې، فاینل ته ډېر په امن فضا کې ترسره شو. خوشحاله یو چې داسې ټورنمنټونه په کار اچول کېږي په پکتیکا کې، خاص دا د لوبغاړو د تشویق لپاره او ینګ لوبغاړي دا کې راوباسي. مننه کوو د اکمل صاحب نه داسې ټورنمنټونه په لار اچي.
د پکتیکا دوه تنه مدني فعالان عبدالرؤف زهین او زاهد پکتیاوال بیا د کرکټ بورډ له کړنو څخه نه خوښ دي.
پکتیکا کرکټ ورځ تر بلې د مخ په خرابېدا روان ده، ځکه چې د موږ نماینده چې کرکټ بورډ لخوا په واسطه او د پیسې په زور باندې رالېږل شوی ده، هیڅ پرمختګ موږ نه ده کړی تر اوسه. بله خبره د سټېډیم څو کلونو راهیسې کار نه ځنډېدلو، بیسیکله یو کال مخکې کار نه شروع سو، یو فیوز یې ختم سو، یو قرارداد یې ختم سو، دوم قرارداد کال په ختمېدا ده. دومره معلومات نشته چې قرارداد څه وایي نه ده څه وایي.
استعدادونه شته دي، خو د افغانستان کرکټ بورډ پکتیکا ته توجه نه ده کړې. پکتیکا کی چې کوم استاذ ایدا یا کوم مسولین چې د پکتیکا د کرکټ بورډ دی، دوی خپل مسولیت سم نه تر سره کړي او دلته لوبغالي چې کوم جوړی سي دی غیر شو نظارت نه کړي.
پکتیکا هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې په داورستیو کې د کرکټ لوبښه پکې غوړې دلیا ده.
آزادي رادیو